شي. خو له هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ د سات مهم خبرونه ورو چې ملالۍ بشری وړاندې کوي.
لمړی د خبرونو سرټکی. د کندوز چارواکي وایي د دې ولایت پر استیناف څارنوالي په حمله کې یو پولیس او یو څارنوال وژل شوی دی. د ولسی جرګې اداري پلاوی چین ته د ولسمشر اشرف غنی په اقتصادي برخه کې سفر په اقتصادي برخه کې ګټور وباله او د اوکران په پرلماني ټاکنو کې اروپا په لور ډلې بریالي شوی دی. د خبرونو تفصیل. د کندوز چارواکي وایي د دې ولایت پر استیناف څارنوالي په حمله کې یو پولیس او یو څارنوال وژل شوی دی. د دې ولایت امنیه قومندانۍ ویاند سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې دوه پولیس او څلور ملکیان هم ټپي شوی دي. نن ماپښین مهال درې حمله کوونکو د کندوز په استیناف څارنوالي حمله وکړه، خو حمله کوونکي اوس غلي شوي او امنیتي ځواکونه څارنوالي ته ننوتلي دي. تر اوسه هیڅ چا د دې برید پړه پر خپله غاړه نه ده اخیستي. د ولسی جرګې اداري پلاوی چین ته د ولسمشر اشرف غنی احمدزی سفر په اقتصادي برخه کې ګټور وباله. د دې جرګې منشي انجینر سید اکرام نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چین کولای شي د قانونو د استلو او په نورو اقتصادي برخو کې له افغانستان سره همکاري وکړي. ښاغلی اکرام زیاته کړه چې د چین او نورو ګاونډیو هیوادونو همکاري د اقتصادي ثبات په ټینګښت کې ډیره مرسته کولای شي. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی سبا سه شنبه په یو رسمي سفر چین ته ولاړ شي. تمه د ولسمشر احمدزی به د چین د ولسمشر شی جین پینګ او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو سره وویني. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي هیواد ته پټل بدلیزه توګه د کډوالو د راستنیدو لپاره هیڅ پروګرام نه لري. د دې وزارت وایند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت روان کال هیواد ته د 15 لک کډوالو بیرته راستنیدو ته چمتووالی لري.
افغان حکومت د مهاجرو په ډلایزه توګه د راستنیدو لپاره کومه ځانګړې برنامه نه لري. سخت کال چې د غلړې پیل شوی، موږ 15 لک افغان کډوالو د راستنیدو لپاره پوره آمادګي لرو.
په دې وروستیو کې د پاکستان د سرحدونو او کډوالو چارو وزارت ویلي غواړي په دې هیواد کې میشت افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي چې د دې ادارې او د دواړو هیوادونو د ژمنو پر اساس د افغان کډوالو ستنېدل باید په داوطلبانه توګه ترسره شي. د اوکراین په پارلماني ټاکنو کې اروپا په لور ډلې بریالي شوې دي. اوکراینیان هیله مند دي چې دا انتخابات به د دې هیواد کې په ثبات کې ټینګولو کې مرسته وکړي. د انتخاباتو د نیمای نتایجو له مخې چینن اعلان سول د ولسمشر پیترو پوروشینکو ګوند 1.51% او د صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک ګوند 1.6% رای ترلاسه کړي دي. ولسمشر پیترو پوروشینکو په کیف کې یوې خبري غونډې ته وویل
زه ډیر خوشاله یم چې زما ګوند په ټولو نظر پوښتنو کې مخکې دی. خو دا دومره مهمه خبره نه ده. مهمه خبره دا ده چې موږ یو اوکراین پلوه او اروپا پلوه اکثریت لرو.
د ارمنستان او آذربایجان ولسمشران به د ناګورنو کاراباغ د جلاسیوي سیمې د شخړې په حق له په فرانسې کې سره وګوري. د فرانسې چارواکو ویلي چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان به په پاریس کې نن جلا د ارمنستان د ولسمشر سرش سارکسیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف سره هم وګوري. د ارمنستان د ولسمشر دفتر ویلي چې سارکسیان او علیف به وروسته له یو بل سره وویني. د اګست د میاشتې راهیسې د کاراباغ دواکونو او آذربایجان د پوځ ترمنځ په نښتو کې شل پوځیان وژل شوي دي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو کاراباغ په سیمه کې چې د ارمنستان په لوي جلا غشتونکو لخوا نیول سوی ده، د نیوي ملسیز راهیسې شخړې روانې دي. د ایران د امنیتي ځواکونو د بشري حقوقو مدافع فعال نسرین ستودا چې په لاریون یې لاس پورې کړی و د څو ساعتو له بند وروسته راخوشي کړل سوی ده. ستودا پرون د رویټرز خبري اجانس ته وویل چې دا له هغه وروسته چې د حقوق پو په توګه د دې پر کار بندیز ولګول سو د لاریون پر مهال له ځینو نورو فعالانو سره یو ځای بندي کړل سو. دې وویل دغه لاریون کوونکو له حکومت څخه دا غوښتنه هم کوله چې په ټولنه کې ازادي زیاته کړي. ستودا چې د 2012 کال د سخاروف د ازادي جایزه ګټونکي هم ده وویل له دې سره نیول سوي کسان له دې پرته ډیر ژر خوشي کړل سول. دې زیاته کړه چې امنیتي ادارو مخکې له دې چې دا راخوشي کړي له دې پوښتنې وکړي او اووه ساعته یې تهدید کړه. یو 50 کلنه ستودا په 2010 کال کې هغه وخت هم بندي سوی و چې د احمدی نژاد د بیا انتخابېدو پر ضد یې په لاریون کې ګډون کړی و. دا تیر کال لشپږو کلونو وروسته له بند راخوشي سو. د تونس وګړي د 2011 کال د پاتون راهسي د لومړي بشپړه پارلماني انتخاباتو نتایجو ته سترګې په لاره دي. پرونی انتخابات د دې هیواد پر دوو لویو ګوندونو متمرکز و چې کوم یو به حکومت جوړ کړي. رویټرز خبري اجانس د یوې تونسي رای ورکوونکي له خولې وایي
اهمیت تصویت اليوم هو انقاذ تونس.
د نننیو ټاکنو ارزښت د تونس ژغورل او پر سمه لار روانول دي. نن د تونسي وګړو لپاره سمه لار دا ده چې په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. راتلونکی حکومت به د 238 پارلماني څوکیو سره د 5 کلونو لپاره وي. د دې هیواد د انتخاباتي کمیسیون په وینا د 15.2 میلیونه خلکو څخه 60% خلکو رای ورکړي دي.
ل ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. د کورنیو چارو وزارت وی په هیواد کې د افغان دولت ضد وسلوالو د ځپلو په هدف ځانګړي عملیات پراخ او چټک کړي دي. د کندهار د غورک د امنی قومندان د وشل کېدو سره سم وسوال مخالفانو د دې ولسوالۍ د نیولو هڅه کړې خو مقابلې ته په خپله د ولایت د امنی قومندان جنرال عبدالرازق رسیدلی دی. په روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې د حکومت اجرایوي رئیس وایي په ادارو کې باید د بهرنیو سلاکارانو د فعالیتونو د مؤثریت په اړه څېړنه وشي. د مالی وزارت وایي چې د روان میلادي کال تر پای پورې د دولتي مامورانو د تنخواګانو په ورکولو کې کومه ستونزه نه لري.
مونږ د 2014 کال تر پای پورې د معاشاتو په اجرا کې څه زنه وینو چې کومه ته اسناد راولېږي مونږ اجرات کوو.
د امریکا د مشرانو جرګې ډیموکرات غړي وایي امریکا غواړي تر دې وروسته له افغانستان سره د خپلو مالی مرستو جدي څارنه وکړي. په روانه خبری مجله کې اوري چې ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم د سه شنبه په ورځ د پاکستان د 19 کلنو د ټیم پر وړاندې سیالي وکړي. دوستانو ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د دولت ضد وسلوالو د ځپلو په هدف ځانګړي عملیات پراخ او چټک کړي دي. د دې وزارت وایي صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل 13 115 ځانګړي عملیات ترسره کړي چې لاسترونه هم درلودې. په دې اړه نور د رحمت الله افغان په ریپورت کې ورو.
په داسې حال کې چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو حملې زیاتې شوې او د پولیسو په مرګ ژوبل کې هم زیاتوالی راغلی، د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تورستانو د ځپلو په هدف د ځانګړي پولیسو عملیات زیات کړي دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ په خپل اونیزي خبري غونډه کې وویل لا پلان او ژمنې سره سم عملیات کړي او ادامه به ورکوي.
عملیاتای کې توسط قطعات خاصه با
هغه عملیات چې د ځنګړي ځواکونو لخوا کیږي او تاسو په هیګي چې د دې عملیاتو طرز عمل بیل دی. دوی یوازې د تروریزم پر ضد مبارزه کوي او د معلوماتو پر اساس عملیات ترسره کوي چې کشفي ارګانونه یې ورکوي. دوی 13.15 خاص عملیات درلودل چې دا په عملیاتو کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. څنګه چې مونږ یې وعده کړی و عملیات به زیاتوو، دغه اونۍ د عملیات پیل شول.
هغه زیاته کړه تیر اونۍ 115 خاص عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 11 تروریستان وژل سوي او 14 نور ژوندي نیول سوي دي. دا عملیات په داسې حال کې چټک سوي دي چې د وروستیو راپورونو له مخې 3 ورځې وړاندې وسلوالو مخالفانو د بدخشان د وردو جولسوالۍ په امنیتي پوستو حمله کړې چې 3 پولیس پکې وژل سوي دي، شپږ ټپیان شوي او 14 نور لادره کړي. امنیتی سرچینې وایي چې د لادرکو پولیسو د پیدا کولو لپاره تصفوي عملیات پیل کړي خو تر اوسه درک نه دی معلوم شوی. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی چې خبريالانو ته خبرې کولې وویل افغانانو د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې مسولیت ادا کړی او اوس د نړیوالې ټولنې وار ده چې خپل مسولیت ادا کړي.
وایي مسولیت جامع جهانی است.
دا د نړیوالې ټولنې مسولیت دی. افغانانو په تیرو 14 کلونو کې د تروریزم پر وړاندې خپل مسولیت ادا کړی. په دې برخه کې مو قرباني ورکړي. اوس دا د نړیوالې ټولنې او د سیمې د هیوادونو مسولیت دی چې پاکستان د تروریزم د تمویل کوونکي په توګه مسول وګڼي.
د پاکستان مسئول قرار بگیرند.
د افغانستان حکومت تل ادعا کوي چې تروریستان د ډیورن کرخې له بلې غاړې افغانستان ته راوړي چې په افغان او بهرنیو سرتیرو حملې کوي. د کارپوهانو په وینا که چیرې د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو د ښوونې روزنې کمپونه او د هغوی پټنځایونه له منځه ولاړ نه سي، په افغانستان کې د امنیت راتلل ستونزمن کار ده.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د دولت د ضد وسلوالو پر خلاف ځانګړي عملیات پراخ او چټک کړي دي. اخوا به د کندهار د غورک د امنی قومندان د وژل کېدو سره سم وسلوالو مخالفانو د دې ولسوالۍ د نیولو هڅه کړې، خو مقابلې ته یې پخپله د ولایت د امنی قومندان جنرال عبدالرازق رسیدلی دی. د ترلاسه شویو معلوماتو پر اساس تر 400 زیات وسلوال مخالفان چې سپکې او درنې وسلې ورسره دي، د خاکریز، دلام او د هلمند ولایت د سنګین څخه یې د دې ولسوالۍ د نیولو په هدف حمله پیل کړې ده. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
وسلوالو مخالفینو دغه حمله د سرخابات او کلمشاه سیمو څخه هغه وخت پیل کړه چې هلته دوی امنیتي پوستې له منځه یوړې او ته پولیس یې ووژل. د سیمو ییزو اوسیدونکو په وینا چې وسلوالو وروسته د غورک له چارپایو، یختون، ونی کلا، ماشه او سرخابات کلو څخه ټول خلک ایستلي او په خالي کورونو کې ځای پر ځای سوي دي. د غورک د کلي یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور سي وایي چې د 4 ورځو وروسته نن جګړه درېدلې، ځکه چې د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق تېره شپه د غورک د ظاهرخان باوړي ته رسېدل او د عملیاتو کومنده یې په غاړه اخیستی. د په وینا چې هلته شاوخوا 400 طالبان ورغلي و چې ټول د ملي اردو، محلي پولیسو او د سرحدي ځواکونو لخوا محاصره سوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د یو کال راهیسې وسلوالو مخالفینو په مالمون، لام، لخشک، زردالو او چینو سیمو کې تر 60 زیات لوی او کوچني اتاقونه جوړ کړي وه او توانېدلي چې د غورک نیمه برخه ونیسي. په جنوب کې د 215 متل کلي اردو درستیزوال برید جنرال سید واقف شاه سیدي هلته د پراخو عملیاتو خبر ورکوي. د نوموړي په وینا چې په عملیاتو کې د افغان کمانډو ځواکونو تر څنګ خپل امنیه کمانډان هم ګډون لري، خو په وینا یې وسلوالو مخالفینو ته د وتلو لار هم نسته. د 2012 زیږدیز کال د مارچ په میاشت کې افغان ځواکونه د ایسا په مرسته وتوانېدل چې د کندهار شمالي ولسوالۍ غورک د طالبانو له ولکې وباسي. دغه ولسوالۍ چې د کندهار ښار شمال ته په شاوخوا 100 کیلومتره کې موقعیت لري، د کندهار د نامنو ولسوالیو خاکریز او میوند تر څنګ د هلمند له سنګین او د روزګان د دهراوت ولسوالۍ سره ګډه پوله لري. دغه ولسوالۍ چې د عملیاتو مخکې 4 کاله د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې وه، اوس یو ځل بیا د مخالفینو د ګواښ سره مخ شوې. وسلوالو مخالفینو د غورک د امنی کمانډان په وژل کېدو سره تامه پیدا کړې چې ټوله ولسوالۍ ونیسي، خو ممکن پر هغو د کندهار د امنی کمانډان جنرال عبدالرازق لخوا د ژړې ولسوالۍ د عملیاتو طرحه عملي سي. په ژړې کې شاوخوا 300 وسلوالو مخالفینو حمله وکړه چې تقریبا ټوله محاصره او په سیمه کې ووژل شول.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اورئ. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي په ادارو کې باید د بهرنیو سلاکارانو د فعالیتونو د مؤثریت په اړه څېړنه وشي. اجرایی رئیس عبدالله د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل بهرني سلاکاران ډېرې تنخواګانې اخلي او په کار ده چې د افغان سلاکارانو ظرفیتونه لوړ کړي، خو افغان اقتصاد پوهان وایي چې په هیواد کې د بهرنیو سلاکارانو فعالیتونه مؤثر نه وو او ونه توانېدل چې په دومره موده کې یو مؤثر اقتصادي سیاست رامنځته کړي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې اورو.
د افغان حکومت اجرایوي رئیس وایي چې په ادارو کې د ظرفیتونو لوړولو ته باید کار وشي سو هیواد د بهرنیو سلاکارو له احتیاج خلاص شي. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د بهرنیو سلاکارانو د موجودیت او د کادرونو د مؤثریت په اړه څېړنه مهمه ده. خاغلی عبدالله وویل د بهرنیو سلاکارانو تنخواه ډیره لوړه ده او باید معلومه شي چې افغان حکومت له دوی نه څومره ګټه اخیستلی شي.
البته وزارت ها ضرورت به همکار دارد.
البته وزارتونه د بهرنی او سلاکاران او موجودیت ته اړتیا لري. خود دې ترڅنګ باید هر ورځ به سکتوري وزارتونه کې ظرفیتونه جوړ سي. یو مسله چې باید تاغې کې سیړنه وسی داده چې د بهرنی او سلاکاران او موجودیت څومره ګټه وردی او څومره مرسته کړي د ظرفیتونو د جوړېدو په برخه کې.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو په اساس د نړیوالې ټولنې مرستې تر ډیره د دغو مشاورینو په تنخواګانو لګول کیږي. ویل کیږي چې دا مهال په افغانستان کې له 15,000 څخه ډیر بهرني مشاورین کار کوي. په عین حال کې یو شمیر اقتصاد پوهان په افغانستان کې د بهرنیو مشاورینو موجودیت او فعالیتونه بې ګټې ګڼي. د اقتصادي چارو پوه سیف الدین سیهون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په خوشنۍ سره د بهرنۍ سلاکارانو لخوا هیڅ ډول ګټور اقتصادي سیاست رامنځته نه سو. تر ډیره پروژې نقض وې. دا پروژې د افغانستان د خلکو او ملي منافعو سره په ټکر کې وې. نو ویلی سو چې د دوی کارونو هیڅ ډول مؤثریت نه درلود.
یو شمیر څېړونکي هم ټینګار کوي چې افغان حکومت باید خپل لومړیتوبونه جمع بندي کړي او یوازې د اړتیاو په صورت کې له بهرنیو مشاورینو څخه ګټه واخلي. د دې په باور ډېر افغانان اوس کولای شي چې په اقتصادي برخه کې د مدیریت او سلاکارۍ چارې پر مخ بوزي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. دا متحده ایالاتو د مشرانو جرګې ډیموکرات غړي وای امریکا غواړي تر دې وروسته له افغانستان سره د خپل مالی مرستو جدي څارنه وکړي. دغه سناتورانو په یو ریپورت کې ویلي له کابل سره به د واشنگتن مرستې په هغه صورت کې دوام پیدا کړي چې افغان حکومت اصلاحات راولي او بشري حقونه تامین کړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه ریپورت خپور کړی چې جزئیات یې له صالح محمد صالح څخه اورو.
د امریکا په مشرانو جرګه کې ډیموکراتان له افغانستان سره د خپلو راتلونکو مرستو لپاره نوي شرایط په پام کې لري. دوی په خپل یو تازه راپور کې چې د دوشنبه پر ورځ بخپور سي ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته خبرداري ورکړي چې دوی به په افغان حکومت کې د نویو کسانو د ګمارلو او د بشري حقونو د تامین موضوع وڅاري. دغه راپور د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې لخوا ترتیب شوی چې اکثریت غړي یې ډیموکراتان دي او افغان مشرانو ته چې تمه لري له کابل سره د واشنگتن د میلیاردونو ډالرو په اندازه مرستې دوام وکړي یوه طرحه ورکوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغانستان له بیا رغونې د ملاتړ لپاره د امریکا د مشرانو جرګې د ډیموکراتو سناتورانو لخوا له تیرو انتخاباتو وروسته دغه پیشنهادونه مطرح سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو پر نتایجو لانجې شاوخوا شپږ میاشتې دوام وکړ چې بالاخره د ولسمشري دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د ملي یووالي د حکومت پر تشکیل موافقه وکړه. واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان د ملي یووالي د حکومت کابینه چې د ولسمشر اشرف غنی احمدزی او اجرایه مشر عبدالله عبدالله لخوا به په شریکه ټاکل کیږي په واشنگتن کې ځینې اندېښنې پیدا کړي چې د افرادو د ټاکلو پر سر سیاسي لانجې شایي پر بودیجې او مالي مرستو د څار اړخ کمزوري کړي. د کانګرس په دې راپور کې ولسمشر اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ته خبرداري ورکړل شوی چې امریکا غواړي د دوی لخوا په حکومت کې د ګمارل سویو کسانو د اجراءاتو څارنه وکړي. د دې راپور یوه کاپي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته هم په لاس ورغلې. په یو برخه کې لیکل شوی له افغانستان سره د امریکا زیات تعامالي مرستې هغه وخت دوام کولی سي چې دغه حکومت اصلاحات راولي. راپور زیاتوي چې اکثریت ډیموکراتان له افغانستان سره د بیا رغونې لپاره د مالی مرستو د دوام ملاتړ کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د نظام ترړنګېدو وروسته امریکا په افغانستان کې پر بیا رغونې شی حکومتداري د غرض ملکی او پوځي خدماتو 1.4 میلیارډ ډالر لګولې دي. په داسې حال کې چې تامه کیږي د امریکا او نورو متحدو هیوادونو اکثریت جنگي ځواکونه د روان میلادي کال تر پایه له افغانستانه ووځي، په پام کې ده د امریکا متحده ایالات د لاسو کلونو لپاره له افغانستان سره هر کال له 5 میلیارډو نیولې تر 8 میلیارډو ډالرو پورې مالی مرسته وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدلای شي. امریکایي او برتانوي الوتکې د افغانستان په جنوب کې تر ټولو لوی اډې څخه ولاړې. د ایساف نړیوالو ځواکونو ویل چې د الوتکې نن د بشن او لیدرنیک له اډې والوتې. په هلمند ولایت کې د غاډه پرون افغان ځواکونو ته وسپارل شو. سلطان محمد سرور په ریپورت لري.
وروسته له دې چې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو عملیات پرون رسمن پای ته ورسېدل، امریکایي او برتانوي الوتکو نن دوشنبه د افغانستان په جنوب کې تر ټولو لوی اډه پریښوده. د بسچن لیدرنیک اډه له 1400 کالونو وروسته افغان ځواکونو ته وسپارل شو او په دې سره په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو ماموریت رسمن پای ته ورسېده. شاوخوا زر بهرني عسكر چې د بسچن او لیدرنیک په اډه کې وو په تیرو 24 ساعتونو کې ترې ووتل. دغه ځواکونه به تر دې وروسته په کندهار کې وي او د امریکا او برتانیې د حکومتونو ستراتیژي سره سم به د دغو هیوادونو د ځواکونو ډیره برخه د سخت کال تر پایه له افغانستان ووځي. د افغانستان په جنوب لویدیز کې د ائتلافي ځواکونو د ګډې قومندانۍ په بسچن او لیدرنیک اډه کې یو مهال 40,000 عسكر وو او د چارواکو په وینا په وروستیو شپو ورځو کې پکې 4,500 عسكر اوسېدل. امریکایي پوځیان وایي د بسچن لیدرنیک په اډه کې پرتو برتانوي او امریکایي عسکرو د سیمې خلکو ته ګټې رسولې دي. برتانیې چې په افغانستان کې پوځي ماموریت د یکشنبه په ورځ پایته ورسېده، په تیرو 1400 کلونو کې 4,350 عسكر په افغانستان کې وژل شوی. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامیرون وایي په افغانستان کې د برتانوي عسکرو قرباني او سرخندنې به هیڅکله هېرې نشي. امریکایي او برتانوي عسکرو بسچن او لیدرنیک اډه د افغانستان د ملي اردو د میوند 215 قول اردو عسکرو ته وسپارله. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف چارواکي وایي افغان ځواکونو د سحکال په اوړي کې په خپل هیواد کې د عملیاتو مسؤلیت په غاړه درلوده او په هیڅ کومه لویه جګړه کې مات نشول. سره له دې چې د بیلابیلو هیوادونو قومندانان او پوځي چارواکي د افغاني قواوو په ځواک او ظرفیت ډاډمن دي، خو یو شمیر کارپوهان وایي چې د افغان قواوو تجهیز او د امکاناتو پراخوالی باید د افغانستان د حکومت د اولویاتو په سر کې وي.
و امریدل چې د هلمند ولایت کې د برتانوي ځواکونه او د غلطه د هوی الوتکه نن د بشن او لیدرنیک له اډې والوتې. په هلمند ولایت کې د غړه پرون افغان ځواکونه ته وسپارل شو. د بلوچستان په شیرانی سیمه کې څلور افغان طالبان په ټپي حالت کې نیول شوې دي. پولیس وایي دوی په افغانستان کې په جګړه کې ټپیان شوي وو او دوی په خبر ته د درملن لپاره روانو. په عین وخت کې د دې سیمې په مانیخواز نومې ځای کې یک شمې په سر د ملي ځواکونو پر امنیتي پوسته باندې څلور تنه د بریت پر مهال نیول شوي چې د سیمې د چارواکو په وینا ټپیانو او د درملن لپاره په یو شخصي موټر کې په خبر ته تلل. پولیس وایي چې دا افغان طالبانو او خی چې په جګړه کې ټپیان شوي وي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د مالی وزارت هغه اندېښنې یو ځل بیا رد کړي چې دوی د تنخواګانو د ورکړې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د عامه ساتنې یو شمېر پولیسو او د پاسپورت ریاست ملکي مامورانو شکایت وکړ چې له څو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستي. د مالی وزارت وایي عبدالقادر جیلانی وایي پولیس کافی بودیجه لري او کای معاش نه ورکول کیږي، نو دا د کورنیو چارو د وزارت مسؤلیت دی. له ښاغلي جیلانی سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دا مهال د افغانستان د بودیجې وضعیت څنګه دی. نوموړی وایي
د تیر کال نه را په دې خوا مونږ د یو څه مالی مشکلاتو سره مخامخ وو. مونږ د 2014 کال تر پایه پورې د معاشاتو په اجرا کې کومه ستونزه نه وینو، خو بیا هم هغه ادارې لکه تاسو چې وویلې چې د نظم عامه پولیسو شپږ میاشتې معاش نه دی اخیستی، مشکل زموږ په برخه کې نه دی، مشکل د دوی اړخته دی. دوی که موږ ته اسناد راولېږي موږ اجراءات کوو. کورنیو چارو وزارت تر اوسه پورې ښه کافي بودیجه لري. د پاسپورټ ریاست په اړه چې دوه میاشتې معاش نه دی اخیستی، تاسو وګورئ موږ که ستونزه لرو نو ستونزه موږ په انکشافي اختیاري برخه کې لرو چې موږ د 1.2 میلیارد افغانۍ کسر سره مخامخ یاستو، لیکن دا یو موقتی ستونزه ده او ډېر زر به حل شي. په عادي بودیجه کې چې هغه هم معاشات دي، د حکومت عادي مصارفات دي، هغه په نورمال شکل سره مخکې روان دي.
جلانی صاحب، مخکې له دې داسې اندېښنې مطرح شوې وې چې ممکن افغان حکومت د 2014 کال تر پای پورې د تنخواو په ورکړه کې له ستونزو سره مخ شي. تاسو څنګه دغه اندېښنې اوس هم موجود دي که دغه اندېښنې باید له خلکو سره نه وي؟ تاسو څه وایئ په دې برخه کې؟
د عادي بودیجې نه معاشات په نورمال شکل باندې اجرا کیږي. په انکشافي اختیاري بودیجه کې چې شل زرم کوټ ده چې هغه هم د بالمقطع قراردادیانو معاشات د دې بودیجې دغه کوټ څخه اجرا کیږي. نو فی الحال مونږ یو څه مالي ستونزو سره مخامخ یاستو او دغه معاشات لږ ځلیدلی دا مونږ منو، او هغه معاشات چې هغه په عادي برخه کې دي په عادي بودیجه کې دي هغه په نورمال شکل باندې مخکې دي، هغه امکانات مونږ مالي امکانات لرو. مونږ د یو کال نه په دې خوا سپما کړې ده. په 2014 کې لکه څرنګه مونږ دې شاهد یو د امریکا حکومت سره مونږ 1.6 میلیارد ډالرو په ارزښت باندې قرارداد لاسلیک کړ، او د دې سره د اروپایي ټولنې سره د 1.4 میلیارد یورو پر ارزښت باندې مونږ قرارداد سره لاسلیک کړ.
تاسو ویل چې هغه ماشونه چې د انکشافي بودیجې له خوا نه ورکول کیږي هلته یو څه ځان راغلی، آیا له عادي بودیجې پرته له انکشافي بودیجې نه هم تاسو ځینو کسانو ته ماشونه ورکوئ؟
بله، د انکشافي بودیجې نه بعضې مشاورینو ته، بعضې بالمقطع قراردادیانو ته ماشونه ورکول کیږي چې هغه په مختلفو ریاستونو کې ګمارل شوي دي.
جیلانی صاحب، وروستۍ پوښتنه، که څه هم تاسو مخکې ورته لنډه اشاره وکړه، څه وایي اوریدونکو ته، افغانانو ته، د نوي حکومت له پایل سره سم څومره نړیوالو علاقه پیدا کړي چې افغانستان سره مرسته وکړي؟ تاسو د اروپایي ټولنې سره او امریکا سره د تړون یادونه وکړه، نور څومره هیوادونه دې ته لیوال دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او افغانستان سره مرسته وکړي؟
د ټاکنو د پایلو نه وروسته زمونږ اقتصاد په ښه کېدو شو، تجارت ورځ تر بلې ښه کېږي، تجارت زیاتېږي، او د ګمرکاتو په برخه کې چې سږکال زمونږ عواید د 15 نه تر 30 سلنې پورې راټیټ شوي وو، اوس ورځ په ورځ ښه کېدو دي.
د مالی د وزارت د وین ښاغلي جیلانی څرګندونې مو واورېدې چې وایي د روان میلادي کال تر پایه پورې د دولتي مامورانو د تنخواه ورکولو په برخه کې کومه ستونزه نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
داخل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم د سه شنبه پورې د پاکستان د 19 کلنو د ټیم پر وړاندې مسابقه وکړي. د پاکستان پر وړاندې دویمه مسابقه به د 4 شنبه پورې ترسره شي. صالح محمد صالح د کرکټ بورډ له وایان فرید هوتک نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې افغانستان د پاکستان پر وړاندې د مسابقې لپاره څنګه لوبډله تیاره کړې ده.
افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان لسکن نمبر سپیشل ون تنظیمات مخه غوډي هي پاکستان په ټول شانت ده په ویلاوی د خدمات په تصویر چې افغانستان لسکن نمبر د پاکستان د جنو د سبور د جنو د سره لوبي د سره کوي. الحمدلله افغانستان په کې در تری له یو غټلې سبا دا وتا په شوی د افغانستان لسکن نمبر د پاکستان لسکن نمبر پر باندې لمړی له غړې له پېل کې چې دوه ونه وه پر اپین کې له هشتم تاریخ سره د دغه میاشتې په هشتم تاریخ باندې شي د تاسو یو نشي دی لپاره او خبر دا کاکله دا او دا د بنچ په خدمات سره کوي سره ټول دا هم درې دې په سره کوي خپل دې په ټول دې راخري.
نو تر دې مخکې وتک صاحب د افغانستان د 14 کلنو ټیم درې مسابقې کړې وې چې هغه غټلې وې ایران څخه، د قطر څخه، د غراز لکویټ څخه. دا کومه لوبډله ده چې دغه مسابقې غټي؟
د افغانستان 14 کلنو بل قطر کې یو قطر کې آسیا په لور کټ سالې کې د دې چې د افغانستان په ګډون کې دغه لوبې کې دغه شوا دي. افغانستان په دې برابر شي چې تر اوسه په اپریل کې چې بریا ترلاسه کړي تمام افغانستان په ایرستۍ دغه کې دا هانګ کانګ څنګه باندې ورودی دي چې د هانګ کانګ د شپږم مودل هم په اورل کې دا افغانستان د دې مسالې د جدول په سر کې ولري او هانګ کانګ او سړي مقام لري. په چې دا دوه بهاري وروګړې ورته چانس تر دې باسته چې دې د خپلولو چاپ وته.
او د افغانستان ملي ټیم کومه مهمه مسابقه په مخ کې لري په راتلونکو میاشتو کې یا په راتلونکو ونه یو کې؟
تاسو شوې چې د افغانستان لشکرم نو بل په لړ سورځ کې تاریخي باندې دا امارات ته لاړ شي ولته پرې ورته د ملاتې او تر هغه وروسته به د افغانستان ملي لوبه دا تاریخي باندې دا امارات کو د لوبې سره څلور د ورځې لوبې کې او داسې د ملي لوبې په حاوی ولې.
تاسې زمون غږله ازادي راډیو او ری دوستانو، د پاکستان او افغانستان د 19 کلنو د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ مو د سبا ورځ د مسابقې په اړه د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک څرګندونه واورېده.
خبری مجلع اوری
ازادي راډیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول ووري. دوستانو، د نن ورځې د خبرونو ورسته خبری مجله درته امید مرزوان وړاندې کوي.
با سلام و شام بخیر رضوان. سلام و شام بخیر بشنوندگان عزیز. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. من امید مرزبان تا ساعت 7 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه ترین ها من و همکارانم به شما میگوییم. درگیری مسلحانه در دفتر سارنوالی کندوز به پایان رسید. 6 سارنوال و 1 مامور پلیس در این جریان کشته شدند. در این باره تا لحظات بعد خبرنگار رادیو آزادی از کندوز گزارش خواهد داد و میشنوید که آخرین طیاره های نظامی آمریکا و بریتانیا پایگاه نظامیشان در هلمند را ترک کردند. گزارش های دیگر تا لحظات بعد. اما حالا سرویس خبری این مجله خبری.
شش سارنوال و 1 پلیس در ولایت قندوز کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان فردا به چین می رود و اتحادیه اروپا از برگزاری انتخابات پارلمانی در اوکراین ستایش کرد. سلام، ژکفر احمدی هستم. رئیس جمهور افغانستان فردا به چین می رود. هیئت اداری ولسی جرگه کشور این سفر اشرف غنی احمدزی را با اهمیت خواند. انجینیر سید اکرام منشی این جرگه امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که چین می تواند در بخش‌های مختلف به شمول استخراج معادن افغانستان را کمک کند. در حمله مهاجمان مسلح بالای سارنوالی ولایت قندوز 6 سارنوال، 1 پلیس و همه 4 مهاجم امروز کشته شدند. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیه این ولایت در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که در این رویداد به شمول مهاجمان 11 تن جان دادند. ولسوال زندجان ولایت هرات از بازداشت 2 مرد خبر می داد که مانع رفتن معلمین به مکتب می شدند. فرهاد خادمی در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مردان دیروز بالا یک موتر حامل معلمین حمله و آنها را تهدید کرده بودند که از رفتن به مکتب خودداری کنند. وزارت داخله افغانستان از افزایش عملیات نیروهای خاص به هدف سرکوب تروریستان خبر می‌دهد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که نیروهای پلیس تنها در یک هفته گذشته بیش از 100 عملیات خاص را در سراسر کشور راه اندازی کردند.
در یک هفته گذشته 135 عملیات خاص داشتند. یعنی یک افزایش چشمگیره در چگونگی اجرای عملیاتشان در این هفته نشان میده. و یک قسمی که ما وعده کرده بودیم که ما این افزایش میتیم عملیاتهای خود.
این در حالی است که به گفته مقام ها در 6 ماه اخیر حملات مخالفان مسلح در افغانستان افزایش یافته است. رادیو آزادی. گزارش شده که اردوی پاکستان حداقل 25 جنگجو را کشته است. بر اساس گزارش، اردو در حملات هوایی در منطقه قبایلی شمال غرب پاکستان 4 پناهگاه جنگجویان را نیز امروز از بین برد. مقام های امنیتی پاکستان گفتند که جنگجویان در منطقه دتخیل وزیرستان شمالی هدف حملات قرار گرفتند. به گفته مقام ها 10 جنگجوی دیگر زخمی شدند. مقام‌های عراقی می‌گویند که یک بمب‌گذار انتحاری سوار بر موتر بالای یک پسته تلاشی در شهرک جرف السخر حمله کردند. منابع مختلف امنیتی و اردوی عراق شمار تلفات این حادثه را بین 11 تا 27 تن خواندند. گفته شده که 10 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که نیروهای امنیتی جنگجویان گروه دولت اسلامی را از جرف السخر بیرون راندند. این شهرک در حدود 50 کیلومتری جنوب غرب بغداد موقعیت دارد. یک مقام ارشد ایران گفته است ماموران خارجی و دشمنان انقلاب ایران مسئول اسیدپاشی در شهر اصفهان هستند. علی یونسی مشاور ارشد رئیس جمهور ایران امروز به خبرنگاران گفت که اسیدپاشی در فرهنگ ایران جا ندارد. او عناصر ضد انقلاب و ماموران خارجی را به سازماندهی اسیدپاشی در اصفهان متهم کرد. در نتیجه اسیدپاشی توسط مهاجمان موتورسایکل سوار حداقل 4 زن در این شهر متاثر شدند. و اتحادیه اروپا از برگزاری انتخابات پارلمانی در اوکراین با عنوان یک پیروزی برای دموکراسی و اصلاحات به طرفداری اروپا ستایش کرد. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا در صفحه توییتر خود امروز به مردم اوکراین تبریک گفت. اعضا به طرفدار اروپا در انتخابات پارلمانی اوکراین به پیروزی گسترده دست یافتند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین ناوقت دیروز در مورد این انتخابات چنین گفت.
Звичайно, що мені приємно, що по всім без виключення екзит-полам політична сила блок Петра Порошенка.
من خوشحال هستم که بلاک پترو پروشنکو بر اساس تمام نظرسنجی ها پیشتاز است، اما این آنقدر مهم نیست. آنچه مهم است این است که ما سرانجام یک اکثریت طرفدار اوکراین و اروپا را خواهیم داشت. انتخابات پارلمانی دیروز در اوکراین برگزار شد. از همراهیتان تشکر. در ادامه این مجله خبری با همکارم امید مرزبان باشید.
ساعت 6:35 به وقت افغانستان. از شنونده رادیو آزادی هستید و این هم فهرست داشته های این مجله. درگیری مسلحانه در دفتر سارنوالی کندوز با مرگ 6 سارنوال و یک مامور پلیس به پایان رسید. در جنگ بر ضد شورشیان به کارکشته ترین سربازان افغان نقش بیشتر داده شده است.
خطابات خاص ما بنابر طرز العمل و قوانینی که اینا دارن اجراتشان خاص است و عملیاتشان جداگانه صورت میگیره بر اساس اطلاعاتی که برشان نهادهای کشفی و استخباراتی ما محول میسازه.
آخرین تیاره های نظامی امریکا و بریتانیا پایگاه نظامیشان در هلمند را ترک کردند و در رویدادهای جهان از پیروزی احزاب طرفدار غرب در انتخابات پارلمانی اوکراین می شنوید. با سلام و شام بخیر. دوباره من امید مرزبان در این مجله خبری شام رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانم. دفتر سارنوالی کندوز امروز محل یک درگیری مرگبار بود. گزارش شده است که 6 سارنوال و یک مامور پلیس در این برخورد تقریبا 2.5 ساعته کشته شدند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش میدهد که مسئولیت این حمله را طالبان به دوش گرفتند.
این درگیری اولی ساعت 12:45 دقیقه آغاز شده بود که 3:15 پایان یافت. به گفته مسئولان محلی کندوز در این درگیری 6 سارنوال کشته شده و 1 سرباز پلیس و همچنان 10 نفر زخمی شده که در میان زخمیان 8 تن آنها سارنوالان هستند و 1 خانم است که آشپز بوده در سارنوالی و 1 تن از جمله سرباز است. و سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیت پلیس کندوز گفت که 4 تن از مهاجمین هم از پا در آمدن کشته شدن و جنگ پایان یافت. از سوی دیگر زبیولا و مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکنند این حمله را به دوش میگیرند.
مسئولیت این حمله را طالبان به دوش گرفته و به گفته مقامات محلی 6 سارنوال و 1 مامور پلیس در این برخورد تقریبا 2.5 ساعت که ادامه یافت کشته شدند. 4 مهاجم هم در این جریان به قتل رسیدند. در این حال وزارت داخله افغانستان میگوید برای جلوگیری از ناامنی ها نقش بیشتر را به کارکشته ترین سربازان افغان یعنی قوای خاص داده است. وزارت داخله افغانستان امروز گفت عملیات این سربازان خیلی دقیق و مؤثر است. نیروهای خاص افغانستان تنها در یک هفته گذشته 138 عملیات را در سراسر افغانستان انجام دادند. این نیروها شامل سربازانی هستند که آموزش‌های ویژه نظامی می‌بینند و با تجهیزات نسبتاً پیشرفته مسلح هستند. بیشتر در این باره از آرزو قیاسی می‌شنویم.
همزمان با افزایش حملات مخالفین مسلح و تلفات پلیس در 6 ماه گذشته در افغانستان، مسئولین وزارت داخله میگویند که عملیات نیروهای خاص پلیس را به هدف مبارزه با تروریسم افزایش دادند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت که این عملیات طبق پلان انجام می شود.
عملیات هایی که توسط قطعات خاص ما صورت گرفته، شما می فهمید که قطعات خاص ما بنابر طرز العمل و قوانینی که اینا دارن اجراتشان خاص است و فقط و فقط علیه تروریسم یا مبارزه می کنه و عملیات هایشان جداگانه صورت میگیره بر اساس اطلاعاتی که برشان نهادهای کشفی و استخباراتی ما محول میسازه که اینا هم در یک هفته گذشته 135 عملیات خاص داشتن. یعنی این اگر افزایش چشمگیره در چگونگی اجرای عملیات هایشان در این هفته نشان میده. و این قسمی که ما وعده کرده بودیم که ما این افزایش میتیم عملیات های خود، یعنی هفته این صورت گرفت.
آقای صدیقی افزود که در یک هفته گذشته 135 عملیات را نیروهای خاص پلیس در سراسر کشور انجام دادند که در نتیجه آن 11 مخالف مسلح دولت کشته و 41 تن دیگرشان بازداشت شدند. این در حال است که 3 روز قبل مخالفین مسلح دولت بر یک پسته امنیتی در ولسوالی وردوج بدخشان حمله کردند که در آن 3 پلیس کشته، 6 زخمی و 17 تن دیگرشان لادرک هستند. مقامات محلی گفتند که این 17 پلیس را طالبان مسلح با خود بردند. در این حال مسئولین امنیتی گفتند که به هدف پیدا کردن این سربازان یک عملیات تصفیه‌ای را در ولسوالی وردوج آغاز کرده اند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله همچنان میگوید که افغانستان در کار مبارزه با تروریسم مسئولیتش را ادا کرده است و حالا وقت آن است که جامعه جهانی پاکستان را که تمویل کننده تروریسم است مسئول اصلی بداند.
و این مسئولیت جامعه جهانی است. ما افغان ها در 13 سال گذشته مسئولیت خود ادا کردیم. مسئولیت ما این بود که با تروریسم از دل و جان مبارزه بکنیم، حتی با دادن جان خود مبارزه بکنیم و این کار را کردیم و این برمیگرده به این که این اتحاد و این اراده را کشورهای منطقه و جامعه جهانی هم نشان بده و او رای حلی است که پاکستان مسئول قرار بگیره.
مقامات افغان همواره گفتند که تروریسم از آن سوی خط دیورند به خاک افغانستان آمده و با نیروهای امنیتی افغان می جنگند. در این حال برخی از کارشناسان افغان گفتند تا زمانی که کمپ‌های آموزشی و لانه‌های تروریسم در پاکستان از بین برده نشود، تامین امنیت در افغانستان کار دشواری خواهد بود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و بموقع.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 تا ساعت 7 شام با شما هست. پس ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج بشنوید. آخرین تیاره های آمریکایی و بریتانیایی یکی از بزرگترین پایگاه های مهم را در جنوب افغانستان ترک کردند. آیسف یعنی نیروهای بین المللی کمک به امنیت گفته است انتقال این تیاره ها امروز صورت گرفت. پیش از این بزرگترین پایگاه های نیروهای خارجی در ولایت هلمند دیروز برای نیروهای امنیتی افغان تسلیم داده شده بودند. جاوید نعیمی و گزارش در همین باره.
عملیات نظامی نیروهای بریتانیایی رسما به روز یکشنبه در افغانستان به پایان رسید و به دنبال آن آخرین تیاره های قوای هوایی آمریکا و بریتانیا بزرگترین پایگاه را در جنوب افغانستان به روز دوشنبه ترک گفتند. پس از 13 سال این پایگاه در ولایت هلمند به نیروهای افغان سپرده شد و به این ترتیب ماموریت نظامی بریتانیا در افغانستان رسما پایان یافت. نزدیک به 1000 نیروی خارجی که در پایگاه ها و یا کمپ های بسشن و لیدرنک باقی مانده بودند در جریان 24 ساعت این پایگاه ها را ترک کردند. آنها پس از این در پایگاه هواییشان در ولایت قندهار مستقر خواهند بود و بر اساس استراتژی حکومت‌های آمریکا و بریتانیا بخش بزرگ از نیروهای دو کشور در پایان امسال افغانستان را ترک خواهند کرد. پایگاه مشترک قماندانی منطقه‌ای ائتلاف در جنوب غرب افغانستان یک زمان حدود 40,000 پرسنل داشت و به گفته این مقام‌ها و آخرین تخمین 4,500 تن در این پایگاه حضور داشتند. شماری از نظامیان آمریکایی میگویند که با حضور نیروهای بین المللی در پایگاه‌های نظامی لیدرنک و بسشن، مردم محل از خدمات نیروهای آمریکایی و بریتانیایی بهره‌مند شدند. بریتانیا که رسما ماموریت نظامیش را به روز یکشنبه در افغانستان پایان داد، در جریان 13 سال حضورش در این کشور 453 نظامیش را از دست داده است. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا میگوید قربانی نیروهای کشورش در افغانستان هیچگاه فراموش نخواهد شد. پس از خروج نیروهای آمریکایی و بریتانیایی، سربازان قول اردوی 215 میوند در بزرگترین پایگاه در جنوب افغانستان مستقر خواهند شد. مقام‌های ائتلاف بر رهبری آمریکا میگویند که نیروهای افغان در تابستان امسال مسئولیت پیشبرد جنگ را در کشورشان به عهده داشتند و هیچ کسی قابل ملاحظه را متحمل نشدند. با آنکه قماندانان و مقام‌های نظامی کشورهای مختلف روی توانایی‌های نیروهای امنیتی افغان ابراز اطمینان می‌کنند، اما شمار از آگاهان می‌گویند که تجهیز قوای هوایی و فراهم‌آوری امکانات نظامی برای نیروهای افغان باید در صدر اولویت استراتژی نظامی حکومت افغانستان قرار داشته باشد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
<تص-> رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گفته است که مؤثریت فعالیت‌های مشاورین خارجی در اداره‌های دولتی افغانستان باید بررسی شوند. عبدالله عبدالله امروز در آغاز نشست کابینه در کابل گفت که در کنار مصارفی که در این راستا صورت می‌گیرد، همزمان باید ظرفیت‌های ملی نیز ساخته شوند. در همین حال، شماری از کارشناسان اقتصادی کارکرد مشاورین خارجی در افغانستان را غیر مؤثر خوانده و گفتند که با فعالیت آنان هیچ سیاست اقتصادی کارآمد در این کشور عملی نشده است. این که چرا در گزارش از سحر لیوال می‌شنویم.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید ظرفیت ها باید در نهادهای داخلی ارتقا داده شوند تا این کشور همواره محتاج کار ظرفیت های بیرونی نباشد. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست کابینه در کابل ارزیابی مؤثریت موجودیت مشاورین خارجی و کمک آنها برای ایجاد ظرفیت سازی در کشور را مهم خواند. آقای عبدالله گفت در کنار مصارفی که برای پرداخت معاشات مشاورین خارجی در وزارت ها و مؤسسات همکارشان صورت می گیرد، چگونگی سودمندی حضور آنان باید مورد بررسی قرار گیرد.
البته وزارت ها ضرورت به همکار دارن، ضرورت به مشاورین خارجی دارن که این هم باید همزمان باشه با این که ظرفیت هر روز در داخل وزارت های سکتوری ساخته شود. یکی از مسائلی که باید در این راستا بررسی شود همیست که چقدر این موجودیت مشاورین خارجی مؤثر است و چقدر کمک کرده برای ایجاد ظرفیت.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرند که به اساس گزارش‌ها میلیاردها دلار پول کمک به افغانستان صرف پرداخت معاشات مشاورین خارجی می‌شود. گفته می‌شود که در افغانستان بیش از 5000 مشاور خارجی کار می‌کند. در این حال شماری از کارشناسان اقتصادی کار کرده مشاورین خارجی در افغانستان را غیر مؤثر خوانده و میگویند با فعالیت آنان هیچ نوع سیاست اقتصادی کارآمد در این کشور پیاده نشده است. سیف الدین سیحون یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت کارهایی که در مشوره با مشاورین خارجی صورت گرفته است نتیجه چندانی نداشته است.
متاسفانه در مجموع سیاست‌گذاری هایی که توسط مشاورین خارجی صورت گرفت هیچ نوع سیاست اقتصادی کارآمد در افغانستان پیاده نشد. بیشتر پروژه ها زود ثمر بودن، بازگشت پذیر بودن، در جهت تشکل منافع ملی اینا شکل نگرفتن و بیشتر کمک ها در جهت پروژه هایی بودن که بعد بیشتر خدماتی باشن و بیشتر در ظرفیت سازی اسمی که اینا نهاد سازی هم نکردن.
آگاهان تاکید میکنند که حکومت ابتدا باید نیازمندی هایش را اولویت بندی کند و در صورت ضرورت از مشاورین خارجی در بخش تطبیق آن کمک بخواهد. آنان میگویند ممکن در برخی موارد چون شهرسازی، صنایع نظامی و همکاری‌های تکنیکی به مشاورین خارجی نیاز وجود داشته باشد، اما به باور آنان در سایر بخش‌ها افغان‌های بسیاری وجود دارند که می‌توانند منابع اقتصادی افغانستان را مدیریت کنند و عامل فعال در توسعه اقتصادی کشور باشند.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید که امسال برای برگشت حدود 500 هزار مهاجر افغان آماده است. در این حال این وزارت میگوید که برنامه ای را برای بازگشت دست جمعی مهاجرین افغان به کشور روی دست ندارد. اخیرا مقام وزارت سرحدات و مهاجرین پاکستان گفتند که افغانستان میخواهد تا مهاجرینش را دوباره به این کشور برگرداند. در این حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران گفتند که طبق تعهدات سه جانبه مهاجران افغان باید به شکل داوطلبانه به کشورشان برگردند. جاوید حسنزاده همین موضوع را در گزارش این گونه بررسی کرده.
پس از نشر خبر آمادگی افغانستان برای برگردانیدن مهاجرین افغان از پاکستان، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان کشور این گزارش ها را تایید نکرد. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی ضمن تاکید بر بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان به کشور گفت که حکومت افغانستان هیچ برنامه‌ای برای بازگردانیدن کتلوی مهاجرین به کشور روی دست ندارد.
به صورت کتلوی برنامه‌ای خاصی که دولت افغانستان در مدرسه باشه ندارد. امسال که روند بازگشت از قبل آغاز شده و در حال حاضر جریان دارد، ما پذیرای 500 هزار افغان بودیم تا هنوز بدبختانه تکلیم معمولی دستیاب نشد.
گزارش ها می رسانند که عبدالقادر بلوس وزیر سرحدات و مهاجرین پاکستان در مصاحبه با آژانس دولتی به نام ای پی پی آن کشور گفته است که حکومت افغانستان می خواهد تا مهاجرین افغان را دوباره به آن کشور برگرداند. وزیر سرحدات و مهاجرین پاکستان همچنان گفته است که به همین منظور هیئت را به افغانستان می فرستند تا در این خصوص یک طرز العمل جامع را آماده سازند. اما مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگویند قرار است یک ماه بعد نشست سه جانبه میان مقامات افغانستان، پاکستان و کمیشنری ملل متحد در امور مهاجران در این کشور برگزار گردد. قرار گزارش‌ها در نشست‌های سه جانبه‌ای که از چند سال به این طرف میان مقام‌های افغان، پاکستانی و کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین با شکل دوره‌ای برگزار گردیده، بیشتر روی مشکلات مهاجران گفتگو شده است. حکومت افغانستان میگوید امسال میزبانی این نشست را افغانستان به عهده دارد و در آن در کنار دیگر مسائل روی قانونی ساختن اقامت 1,000,000 افغان بدون مدرک در پاکستان بحث خواهد شد. در این حال کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجران ضمن تاکید بر ادامه همکاری های این اداره با حکومت افغانستان میگوید برگشت مهاجرین افغان به کشورشان باید با شکل داوطلبانه صورت گیرد. نادر فرهاد سخنگوی این اداره در افغانستان:
ما مانند سالهای گذشته در تبانی نزدیک با وزارت امور مهاجرین تحت رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان آماده ارائه هر نوع کمک لازمه در قسمت بازگشت و استقرار مجدد افغانها به افغانستان هستیم. ولی بازگشت افغانها به شکل داوطلبانه تدریجی با عزت و با وقار مسئله است که هر سه جناح، هم دولت افغانستان، هم دولت های میزبان و هم اداره یونیسیا روش تاکید کرده.
از سوی هم مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگویند که با عودت کنندگان به همکاری نهادهای بین المللی کمک های در بخش تهیه سرپناه، پرداخت سفری و سایر نیازمندی های آنان کمک صورت میگیرد.
شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. علمای دینی در حوزه غرب افغانستان امروز گفتند که آماده هستند تا دولت را در بخش تأمین امنیت همکاری کنند. آنان از حکومت وحدت ملی افغانستان خواهان جدیت بیشتر به خاطر تأمین امنیت در مناطق مختلف افغانستان شدند. شاپور صابر از جریان همین گرده همایی گزارش می‌دهد.
شیخ الحدیث مولوی خداداد صالح رئیس شورای علمای حوزه غرب افغانستان روی موجودیت صلح در افغانستان تاکید کرد و از دولت مردان افغانستان خواست تا تلاش‌های بیشتر را به خاطر ایجاد صلح در این کشور انجام دهند. رئیس شورای علمای حوزه غرب افغانستان از نبود امنیت در نقاط مختلف این کشور انتقاد کرده و این روند را کار کشورهای خارجی می‌داند.
دستای مغرضانه اجانب نمیخوان افغانستان یک مملکت مستقل آزاد باشد، دسیسه های مداخلات گوناگونی را در افغانستان کردن و میکنن. علمای حوزه جنوب غرب افغانستان جلسه دار کردن، از همه اشخاص زیر دخل در موضوع افغانستان و تمام فرد ملت افغانستان بخوان که در صلح سهیم شوند. یک واقعیت است که موضوع افغانستان و این کشمکش ها و این بدبختی ها از افغانستان به تک نظری ها و خودخواهی ها و جاطلبی ها و قدرت نمایی ها و اینا حل نمی شود. فقط صلح است که این مشکل افغانستان را حل کند.
مولوی عبدالناصر یک از علمای دین در ولایت قرنیز از مخالفان مسلح دولت افغانستان خواست که به خاطر امنیت و آرامش مردم دست از تفنگ بردارند و به پروسه صلح بپیوندند. این عالم دین میگوید در صورتی که جنگ و ناامنی در این کشور ادامه پیدا کند، زمینه استفاده کشورهای خارجی در افغانستان بیشتر هموار می شود.
ما باید در بین مسلمان ها یک صلح و سازش بیاریم. هرگاه جنگ ها و خصومت ها زیاد شود، دست اجانب و بیگانگان پیشتر دراز میشه و اجانب و بیگانگان پیشتر در این مورد استفاده میکنن. لحاظا او برادرای ما میخواهند ترقیه دین مقدس اسلام بالاتر برود، بیایند در پهلوی برادرای خود.
مولوی غلام سخی نماینده علمای دین از ولایت فرانیز از نبود امنیت در مناطق مختلف این کشور به خصوص حوزه غرب انتقاد کرده و این روند را نگران کننده توصیف کرد. او میگوید علمای دین میخواهند با ارسال پیام‌هایشان با گروه‌های درگیر جنگ در افغانستان پیام صلح سردهند. علمای حوزه غرب افغانستان در حال بر ایجاد صلح در افغانستان تاکید میکنند که چند قبل رئیس جمهور احمدزی از علمای دین در این کشور خواسته بود که از طریق منابر اهمیت صلح را به مردم انتقال دهند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
اعضای دموکرات مجلس سنای آمریکا گفتند که آمریکا بعض شرایط را برای ادامه حمایت از بازسازی افغانستان در نظر گرفتند. این سناتوران در گزارش تازه خود میگویند که کمک‌های آمریکا به افغانستان در صورت ادامه پیدا خواهد کرد که افغانستان اصلاحات جدی را آورده و حقوق بشر را در آن کشور تأمین کند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
دموکراتان در سنای آمریکا بعض شرایط را برای ادامه حمایت از بازسازی افغانستان در نظر گرفتند. آنها در گزارش تازه‌ای که قرار است دوشنبه نشر شود گفتند به اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان هشدار دادند که موضوع گماشتن اشخاص در کابینه جدید و تامین حقوق بشر در این کشور را دقیق بررسی خواهند کرد. این گزارش از سوی کمیته روابط خارجی سنای آمریکا تهیه شده است. بیشتر از این کمیته دموکرات‌هاند. در این گزارش به رهبران افغان که خواهان ادامه حمایت ایالات متحده آمریکا یک طرح پیشنهاد شده است. روزنامه واشنگتن پست می نویسد این طرح از سوی دموکراتان سنای آمریکا پس از آن مطرح شد که افغانستان یک انتخابات طولانی را پشت سر گذاشت، انتخاباتی که با تنش‌های چندین ماه همراه بود و منجر به ایجاد حکومت وحدت ملی میان اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله گردید. واشنگتن پست میگوید کابینه جدید حکومت وحدت ملی که قرار است مشترک از سوی اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله انتخاب شود باعث نگرانی واشنگتن شده که مبادا جنجال‌های سیاسی روی انتصاب در کابینه نظارت از کمک‌های آمریکا در آن کشور را متضرر سازد. گزارش سنای آمریکا به غنی و عبدالله هشدار می‌دهد که اشخاصی را که در کابینه قرار است بگمارند دقیقاً نظارت کنند. کپی این گزارش که به دسترس واشنگتن پست آمده میگوید بخش زیاد از کمک‌های آمریکا در افغانستان مشروط به اصلاحات خاص توسط دولت افغانستان است.
و حالا هم از رویدادهای جهان، مخصوصا از اوکراین. به اساس گزارش ها نتایج ابتدایی انتخابات اوکراین نشان می دهد که احزاب طرفدار غرب بیشتر از دیگر احزاب در این انتخابات رای بردند. تازه ترین ها در رابطه با نتایج انتخابات اوکراین را در گزارش از احمد ژکفر احمدی می شنویم.
رئیس جمهور اوکراین از رای دهندگان در کشورش به خاطر پشتیبانی از یک اکثریت دموکرات، اصلاح طلب و طرفدار اوکراین و اروپا تشکر کرد. نتیجه شمارش 1/3 حصه آرا نشان می‌دهد که احزاب طرفدار اروپا در انتخابات پارلمانی اوکراین به پیروزی گسترده دست یافتند. رئیس جمهور اوکراین از پیروزی گسترده احزاب طرفدار اروپا در انتخابات پارلمانی کشورش ستایش کرد. پترو پروشنکو گفت که مذاکرات روی تشکیل حکومت جدید در اوکراین به زودی آغاز خواهد شد. من خوشحال هستم که بلاک پترو پروشنکو بر اساس تمام نظرسنجی ها پیشتاز است. اما این آنقدر مهم نیست. آنچه مهم است این است که ما سرانجام یک اکثریت طرفدار اوکراین و اروپا را خواهیم داشت. نتایج قسمی انتخابات پارلمانی اوکراین نشان می‌دهد که حزب رئیس جمهور اوکراین 21.51% آرا را به دست آورده است. بر اساس نتایج قسمی حزب جبهه مردم به رهبری صدر اعظم اوکراین 21.6% آرا را کسب کرده است. رئیس جمهور اوکراین گفته که مذاکرات در مورد ائتلاف به روز دوشنبه آغاز خواهد شد. پترو پروشنکو جبهه مردم را شریک اصلی حزبش خوانده است. او افزود امیدوار است دارای اکثریت مطلق در پارلمان باشند که بتواند تغییرات بنیادی در قانون اساسی را تصویب کند. در این حال آرسینی یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین و رهبر حزب جبهه مردم که منتقد روسیه است و به خاطر حمایتش از اصلاحات اقتصادی در نزد حکومت‌های غربی شهرت دارد گفت که یک ائتلاف حاکم به زودی ممکن باید تشکیل شود. او در باره حکومت جدید کشورش چنین گفت. امیدوار هستم که حکومت جدید به طور اختصاصی با گزینش افراد مسلکی تشکیل شود. افرادی که توانایی ایجاد اصلاحات را داشته باشند و بتوانند در اوکراین تغییر بیاورند. با گفته رئیس جمهور پروشنکو، رأی‌گیری روز یکشنبه نشان داد که حمایت از روش‌های سیاسی برای ختم منازعه با جدایی طلبان طرفدار روسیه وجود دارد. پس از درگیری که از ماه اپریل به این سو بیش از 3700 کشته بر جا گذاشته است، این جدایی طلبان بخشهایی از مناطق پرنفوس شرق اوکراین را تحت کنترل خود درآوردند. رهبران شورشیان طرفدار روسیه در مناطق دونتسک و لوهانسک گفتند که برای آنچه مردم جمهوریت‌هایشان خواندند در 2 نوامبر برای انتخاب پارلمان‌های جداگانه انتخابات برگزار می‌کنند. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته که تنها سازمان ملل متحد می تواند مانع فعالیت های تروریستی پاکستان در افغانستان شود. محمد حسن هنری از ولایت تخار نوشته است که در ولسوالی اشکمش فساد اداری خیلی زیاد است. و نوروز از هلمند نوشته است که ما از حکومت وحدت ملی می خواهیم فساد اداری را ریشه کن سازد. رسیدیم به پایان این مجله خبری. فردا ساعت 7 صبح باز همچشم برای تان خواهیم بود. خداحافظ.